لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي.
ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ، د لومړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی و په څه حد کې دا خدمات کوم شي دي؟ مهرباني.
همدسه ده، یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانه جنیټر لپاره به تیل نه وي، چې کله د شفاخانه جنیټر ونه لګیږي نو همدغه ستونزې او مشکلات به وي. ټول نور چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړه نو هغې لپاره هم برته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په شلم تاریخ باندې شاوخوا د غور ولایت ته مسافت درلوده. مونږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیره کړه، یعنی هلته مونږ یو مجاني کم درلوده د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې له خوانه. شاوخوا 1200 مریضان مونږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډي نه وتم، ما غوښتل چې خپل لاسونه ومینځم او د هغه نرس نه مې د صابون پوښتنه وکړل. هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته او د زه د عفوی کولو لپاره هم هغه ماینه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد دي هغه پیسو ته ضرورت لري، او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي نو دا ستونزې ډېر خطرناک دي. د څه وړیا خلک مویله دا موضوع باید د ټولو نورو سیاسي موضوعګانو په بیل تر شي. څنګه چې نړیوال ټولنه د تیر شلو کلونو کې د افغان د ولس لاس نیوي کړی دا، نو دا ځکه تور باندې خپل لاس نیوي ته ادامه ورکړي، تدریجي تور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خزی کارکونکو په اړه باندې خبره وکړه، د دغه حکومتونو د کنګل کېدو سره چې نړیوال بانک عاید کړی دا، یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا شپږیش دره روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکوي، چې په هغه کې صرف 1000 خزینه کارکوونکي قابلان دي، په هغه کې انګلستان دي، ډاکټران دي، او همدارنګه خدمه ټولنې دي. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نه مونږ مخکې دی شو. دا نه یوازې دا چې د دغه حکومتونو له وجې نه، بل د دغه وروستنۍ سیاسي تحول د وجنه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواویان چې دي د غوي کمبود رامنځته شوی ده. مثلا که د هند کوم دواګان راتل یا مثلا ترکیه نه ځینې دواګان راتل، هغه ورور په مارکیټ کې د غوي کمی محسوسیږي. د غوي د کمښت له وجې نه د غوي قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي. زه خپله د جراحي ډاکټر هم یم، همدا اوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پېشکارګان چې مخکې موږ په شپږ زره کو باندې اخیستل ایزوفلوران په نامه باندې، هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره کو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي. نو دا موږ یو بحران په تروان یو کړی نه خسته که همدا اوس موږ لاس په کار شو نو کې دې چې موږ وشو کول دا بحران مهار کو، او که اوس نه لاس په کار نشو نو کړی نه خسته
دا یو د بحث حالت سره مخ یو. بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. او ریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستي دي، یو ته پکارو چې مخکله مخې دي میاشتو پیسې درلودلې بیا قرارداد کولای. دوی د اوریدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستي دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي، څه وایست دوی ته؟
منګه د افغانستان طبي شورا یو نظارت درو د څلور د ولایتو په دې کې دوه خبرې وي. اول دا چې هغه ریفورم چې حکومت غوښته چې په سی سیستم کې راولي، ځینو مؤسسات باندې پیسې درولې وي چې ماشونه یې درېدلې، او ځینو مؤسسات خپل ماشونه نه ورکړي. د هغې لپاره دا دوه اړخه لري چې اوس پښتنه وسي یو نظارت وسي چې دوی ته بودیجه ورکړ سوی وه او ماشینه د ورسره، او یا دا چې د هغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درېدلې وه. یعنی ملامت و سلامت په دې کې باید معلوم شي چې څه چل ده. یو شی چې ډېر زیات زه غواړم ووایم دا ده چې لطفا ښځینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډېر پراخه توګه کار وکړي او دوی ډېر زیات حمایه کړي. تاسو پوهیږئ افغانستان یو لږه مملکتونه وه چې په یو لک ژوندې ولادتو کې د شپږ سوه مړینه درلوده، خو په بدخشان کې شپږ زره. او لدی روحت څو نتی دی خپل افغانستان سی کارکونانو تعهد درود حکومت درلود خلکو په مجموع کې درلود او جهانی ټولنې ډیر زیات کومک ورسره وکړ. دا موږ شپږ او پنځوس مړینه تر ورسول چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډیره لوړه سطح د مړینې د مورګانو. تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې درې دېرس پنځه دېرس سزاریان اجرا کېږي او سل یو نیم سل ولادته کېږي. همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته، لابراتوار نسته، ماش هیڅ نسته. په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وې تړل شوي، خو اوس نه مریض ته ډوډۍ شته، سرګریو کې نه ډاکتر ته ډوډۍ شته، ته کارمندې صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي. د هغې لپاره زه هیله لرم. دا یوه ډېره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو او ډیر زر باید په دې باندې اقدام وشي. همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې، ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دې دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو، موږ د بشر حقوق ساتو. دا خپله هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه او صحي سیستم یو څه ناڅه ورته جوړ کړ. اوس هم دا تناب پرېنږدي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي.
محترمه اوریاخیل، ځینې مسالې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال دی کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس یې ادامه ورکړي، لیکن دغه سي مسالې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري. که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي، تبن چې درمل به په ډالرو اخلي، که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم وویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښه والی راشي په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې، په ټولو سیستمو کې، او څنګه موږ وکولای شو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم. صحت له سیاسته جدا ده، دا د بشري حقوقو یوه برخه ده او لطفا دې ته توجه وکړي او په کوم ستراتیژي باندې دې وکوي چې هغه پیسې راولېږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالېږي. دغه خدمات فعلا توقف نه دي. دا نو موږ په ډېر لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندویو هېوادو څخه هیله لرو چې لطفا صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد، لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې، شاولي کوټ نه، چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس، ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکولای شو چې دا سبسایډ کړو. خو کدا یو د فدان اورین شروع سو بیا به من کرونا یاد اوسی او ډیر زیاتې مړینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې تاسو په بین للی ساته تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کانفرنس جوړ شي، لارې پکې ولټول شي چې موږ څنګه وکولای شو صحي سیستم ته کومک وکړو.
دی اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وي، له فاریاب څخه او له غزنی څخه، دوی طبي کارکوونکي مو. یو ویل چې دیرش میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې پنځه میاشتې کېږي. یعنی دا مشکل دی معاشو له دې معلومېږي چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که ستاسو چېرته په یاد وي او دا خبر مو چېرته مخکې ته راغلی وي، د نن نه تقریبا شپږ میاشتې وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي څو ځلې هغوی د تطبیق کوونکي محسسې په ضد دوی مظاهره وکړل او د هغوی هماغه وخت کې د هغوی غږ موږ اوچت کړ. وزارت سره هم د هغوی خبرې موږ مطرح کړلې. وزارت په دې آخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته، د هغې په ترڅ کې د دغسې ستونزې راولاړې شوې. هغوی د صحتمندي په نامه باندې یوه نوې پروژه هغوی معرفي کړله، هغه کې ډېر زیاتې ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې. نوې تدبیرونکې انجوګانې رامخته شوې، نو په هغوی کې ډېر ستونزې او یو څه پکې د فساد تر حد پورې هم پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مقصدو پیسې اخیستې او دوی هغه پیسې د خپلو کارمندانو ته د تنخوا او د نورو خدماتو د مصرفو هغوی نه وو تادیه کړې. نو دا ستونزې بالکل موجودې وې د تېر نظام په اداره کې په صحیح سکتور کې، او خو همزمان د هماغې وخت نه د غږونه وچتېدل او د څه خدمات چې تر اوسه پورې روان وو د هماغو تېرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اګست په اواخرو کې موږ ناسته ورسره درلودو، بیا د هغې په سایډ کې موږ مطبوعاتي کانفرنس دایر کړل کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې. نو هغه وخت کې د تطبیق کوونکو مؤسسات هم دا خبرې کوي چې موږ سره چې کومه دوا او یا کومه خدماتو لپاره چې کوم مواد موږ سره شته دي، دا د تېرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر پورې دا ختمېدونکې ده. که چېرې دا عاجل کومک ونه شي نو کار خرابېږي. نو د معاشاتو ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله، ډېره مننه محترمه اوریاخیل. تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټول دنیا کې همداسې ده. ستاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسایل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري. اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس ډیلیوري ازادې خدماتو کې، دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی، هغه سیاسي کسي، هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په معینیتو برخه کې، د رئیسانو برخه کې، دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس د صحت عامې یا د پبلک هیلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوزي. همدارنګه ما پخوا هم چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یو څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم یې رسوي دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته د دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته چې د دو فعلا هغه تعذیراتې پرې وضه کړي دي یا پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمه اوری اخیل، تاسو حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهاله لار ده چې زر باید یو کنفرانس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړې، همسایه مملکتو کې جوړې، هر چیرې جوړې چې لنډه لاره پیدا شي. ځکه چې دوی څو دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور دربار نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس موږ انجوګانې لرو په داخل د افغانستان کې، یو این ایجنسیانې لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلۍ ټول شاید او په اوږدمهاله کې د افغانستان د صحي سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نوه کار ډېر زیات نه ده سوی ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم و چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د موږ صحي سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې دپاره د دې دپاره باید یو ملي فکر نیسي چې موږ څه کوای سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډېره زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوری اخیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجلدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 970 او 15090 مندل شي.